دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې د سهار اته نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل او اسرار عالم مومند در سره یو. په خبرونه کې د افغان روس مشر قطر ته سفر، د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو باس، لوردګو د امریکایي ځواکونو وتلو او د پښتونخوا امنیت د رپورټونو او شنونو ترڅنګ سندرې هم لرو. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونو لپاره ورزو اسرار عالم مومند.
سهر مپخیر لوم به د مهم خبرونو لندیز تمدا چې طالبانو ته د دفتر پرنستلو په اړه سلام مشورې د افغان ولسمشر او د قطر د امیر ترمنز د نننیو خبرو اترو د ایجنډې په سر کې وي. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفي وایي تر هغو به له افغان عالمانو سره د سولې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي تر څو چې ترې افغان ولسمشر معافي نه وي غوښتي. امریکا وایي د دوو کوریاګانو ترمنځ د جنگي حالت په اړه د شمالي کوریا څرګندونې جدي اخلي. اوس د خبرونو تفصیل تمرا چې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه سلام مشورې او دوه اړخیزه مسلې د افغان ولسمشر او د قطر د امیر ترمنځ د نننۍ خبرو اترو د ایجنډې په سر کې وي. ولسمشر حمید کرزی تیره ورځ په همدې هدف د قطر سرخار دوهې ته ورسید. د ولسمشر یو ویان فائق واحدي قطر ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه مشالې ډوته ویل
د جریان این سفر قرار است روی دیوی ټاکل شوی ده. د دې سفر په ترڅ کې د سولې پروسې پر بیلابیلو اړخونو خبرې وشي. په دې ترڅ کې به د وسلوالو مخالفانو لپاره په دوهې کې د دفتر د پرانستلو په حق له هم له قطري چارواکو سره خبرې وشي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په باب د دغه هیواد له مشرانو سره خبرې کوي چې طالبان وایي دا موضوع له افغان حکومت سره کوم ارتباط نه لري او دا یوازې د طالبانو او د قطر د حکومت ترمنځ مسله ده. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي وایي تر هغو به له افغان عالمانو سره د سولې په کانفرنس کې برخه وانخلي تر څو چې ترې افغان ولسمشر معافي نه وي غوښتي. د مشال ریډیو او آزادۍ ریډیو په ځانګړي باس کې طاهر اشرفي دا خبره وکړه چې د افغانستان یو ټي وي چینل د ځانمرګي بریدونو په اړه د خبره په ناسم ډول وړاندې کړي چې بیا پرې افغان ولسمشر او نورو چارواکو غبرګون ښودلې.
دویله چې د ده موقف یا دریز له اول ورځې همدا دی چې بې ګناه انسان چې هر ځای وژل کېږي دا ناجایزه خبره ده، دا شرعي خبره نه ده. د په 2002 کې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولي ول.
د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په بحث کې چې ازادۍ ریډیو او ترتیب کړی وو، پاکستاني عالمانو په خپل هیواد کې جګړه ناروا وبلله. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو سکول لاسي بم حمله او ډزو کې د سکول پرنسپل وژل شوی او اته ماشومان جوبل شوی. د مشالې ډو د خبريال مخې حمله پرون هغه مهال وشوه کله چې د 15 نه تر 30 کلونو عمر پورې په لزګونو زده کوونکې د کلنی امتحان د نتیجو لپاره راټول شوی وو. پولیس وای د سکول پرنسپل د عوامي نېشنل ګوند غړی وو. د سکول یو ښوونکی تورامان چې په حمله کې جوبل شوی خبريالانو ته یې د پیښې په اړه څه داسې ویل. 15 وروسته یو دم یو سړی په منډه شو او ډزې وکړي. کله چې ډزې پیل شوې د خلکو ټیل ماټیل جوړ شو. فکر کوم حمله کوونکو دوه لاسي بمونه هم وغورځول. د حملې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. ځانګړو امریکایي ځواکونو پرون د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې خپل اډه افغان ځواکونو ته وسپارله. ولسمشر احمد کرزی په دغه ولسوالۍ کې د ځانګړو امریکایي سرتیرو له چلند څخه د خلکو د شکایتونو له اورېدو وروسته له دې سیمې څخه د ځانګړو امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې د افغان ځواکونو د ظرفیتونو او اهلیت په لوړوالي سره به د میدان وردګ ولایت نورې سیمې هم افغان لوري ته وسپارل شي. افغان او نړیوالو ائتلافي ځواکونو په خوست ولایت کې د حقانی شبکې یو قومندان نیولې دی. عیسی په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه قومندان د نیولو عملیات پرون د خوست په صبری ولسوالۍ کې ترسره شول. افغان او نړیوالو ځواکونو د حقانی شبکې د نیول شوي قومندان نوم نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دی چې هغه د سړک غاړې ماینونو ځای پر ځای کولو او وسلوالو قومندانانو ته د وسلو په برابرولو کې لاس لري. تاسو له مشال لري خبرونه وري سمینا ماړې پروند خلیفہ رزویلی وو د دوه کوریاګانو ترمنځ د جنگي حالت پاړه د شمالي کوریا سرګندونی جدي اخلي سپینا ماړې ویلي شمالي کوریا د جنگي لفاظي تاریخ لري د خامی امنیتی شورا یوې ویان دی کیتلین هایډن ویلي واشنگتن له نږدې څخه د جنوبي کوریا سره په رابطه کې دی له دې وړاندې د خلیفہ رزو شمالي کوریا ویلي وو چې د دوی وسلوال پوس په صحیح مانو کې عملیاتو ته چمتو دی او هیواد یې اوس له جنوبي کوریا سره د جګړې په حالت کې دی امریکا ویلي دی دوی په سیمه کې د خپلو اتحادیانو د ګټو دفاع کولو جوګه دي او د دې لپاره چمتو دي روسیا وایي په دې هیواد کې د امریکا لخوا د غیر حکومتي ادارو مالی ملاتړ د روس په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند الیگزینډر لوکاشوینچ پرون په خپلو څرګندونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې ته اشاره وکړه چې پکې ویل شوي امریکا به د دې لپاره چې د روس قوانین مات نه کړي د منځګړي هیواد له لارې به په روس کې له فعالو انجیوګانو سره مالی مرستې ته دوام ورکړي د روس مقاماتو په دې وروستیو کې تحقیقات پیل کړي سو معلومه کړي چې غیر حکومتي سازمانونه له بهر څخه د مالی مرستو د ترلاسه کولو په اړه د دې هیواد نوی جوړ شوی قانون عملي کوي او کنه او اخیری خبردار د لیبیا په جنوبی صحرا کې پر روند پوز پر یوې اړې شاوخوا یو نیم سل وسلوالو حمله وکړه چې له عملی دوه سرتیري ووجل شو او درې نور جوبل شول دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرتز اوریز موږ ټولې خپرونې په www ټکی مشال رادیو ټکی کام هم اوریدای شئ همداراز پر فیسبوک او ټویټر باندې هم زموږ ملګري کېدای شئ او له تازه خبرونو تبصرو شننو او اونیزو خپرونو خبرېدای شئ افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل هیواد د سولې بهیر په اړه د خبرو لپاره قطر ته تللی دی د پاکستان علماو شورا مشر وایي ځانمرګي بریدونه حرام دي او د دې شرعي جواز نشته امریکایي ځانګړي ځواکونه له وردګو ولایته وتلي دي امریکا په دې وروستیو کې د افغان چارواکو خبرې منلې دي آیا دا په افغانستان کې د سولې عمل ته ګټه رسوي او که څنګه شنونکی وایي
تر هغه وخت پورې چې خارجي اړخ د دې مسلې حل شوی نه وي دوی هیڅکله هم په داخلي اړخ باندې کار نه کوي
په پښتونخوا کې امنیتي وضع بیا خرابه شوې ده علاج یې څه دی
کوم چې څوک راوړي یا نور څه داسې راوړي نو هغه دې ناکوټیک به شي نو تیریږي خو چې دا کم غیر ناراضي هغه فیل کول پکار دي
دا او نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدای شي لمشال رادیو سره اوسئ د دې غړې لومړی رپورټ تر ازو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د قطر په سفر باندې قطر ته رسیدل دی او د بل قطري چارواکو سره په خپل هیواد کې د سولې خبرو عمل او په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پرانیستو په اړه خبري وکړي د حامد کرزی د سفر په اړه نور تفصيل ګل ایاز راکوي
افغان ولسمشر حامد کرزی په دوه ورځنی سفر د قطر پلازمینه دوحا ته رسیدلی دی ولسمشر به له قطري چارواکو سره په دغه هیواد کې د سیاسي دفتر پرانستلو د بخلاینی بهیر په شمول یو شمیر نورو موضوعاتو خبري وکړي د ولسمشر دفتر نه خبر شوی یوې اعلامیه کې ویل شوی چې یو لوړ پورې پلاوی هم په دې سفر کې شامل دي په دې کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگیت پسپانتا او د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی شامل دي د ولسمشر حامد کرزی د ویان مرستی الفائق واحدی د مشال رادیو ازادي څنګه ته د نوموړي سفر په اړه ویل
در جریان این سفر قرار است روی مسائل و ابعاد مختلفه
تاکل شوه ده د سفر په ترس کې د سولې پروسه پر بیلابیلو اړخونو خبري وشي په دې ترس کې بعد وسلوالو مخالفانو لپاره په دوه کې د دفتر د پرانستلو په حق له هم له قطري چارواکو سره خبري وشي مونږ لمن یو چې د دواړو خواو ترمنز د علاقې وړ مسایلو په حق له خ پر مختګونه ولرو
ولسمشر حامد کرزی سفر په داسې حال کې کوي چې د مارچ په 13 نیټه افغان بهرنیو چارو وزارت ویلی وو چې قطري چارواکو سره به طالبان لپاره د دفتر پرانستلو په اړه هم خبري وشي افغان حکومت د طالبانو د دفتر پرانستلو حمایت کوي خو وايي چې وسلوال باید له القاعده شبکې او نور ترهګري څخه لاس واخلي بلخوا اسوسیټډ پریس اژانس لیکي افغان طالبانو تر اوسه پورې د ولسمشر کرزی لخوا د امن خبراتورو او د قطر چارواکو لخوا په دوها کې د دفتر پرانستلو وړاندیز نه دی منلی. اژانس لیکي چې طالبانو له کرزی حکومت سره نیغ په نیغه خبراتورونه انکار کړی. طالبان وایي چې دوی به له امریکا سره خبرې ترې کوي. خبري اژانس لیکي چې طالبان استازو په دې رسو کې له نورو هیوادونو استازو سره هم خبرې ترې کړې دي. خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې په دې رسو کې طالبانو له دیش هیوادونو استازو سره خبرې کړې او له امریکا سره غیر مستقیم خبرې کړې. خبري اژانس لیکي چې امریکا په دوحه کې د طالبانو د دفتر پرانستلو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سوزان رایس وایي چې د افغان حکومت په مشرۍ کې د پخلاینې بهیر د استحکام لپاره ډېر مهم دی او دا یو غوره لاره ده چې په افغانستان او په سیمه کې جنگ ختم کړي او امن پر ځای کړي.
تاسو د ګولایاز رپورت واورئ چې افغان ولسمشر حامد کرزی قطر ته تللی دی او هلته له چارواکو سره خبرې کوي چې د خپل هیواد د سولې بهیر پر مخ بوزي. د پاکستان د دینی عالمانو شورا مشر او د دې هیواد یو شمېر نور مذهبي مشران وایي په افغانستان کې د امریکا مداخله هلته د جګړې د دوام سبب دی. د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په باس کې پاکستانی عالمانو په خپل هیواد کې جګړه ناروا وبلله. دا باس مشال راډیو او ازادي راډیو ترتیب کړی و چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شو. د افغانستان دینی عالمانو د سولې عالی شورا غړو بیا خپلو پاکستانی سیالانو ته بلنه ورکړې ده چې په افغانستان کې د جګړې د مشروعیت په اړه له دوی سره مخامخ باس او مناظره وکړي. د دې باس مهمو برخو په اړه د رضوان مراد رپورټ اورو.
د پاکستان د دینی عالمانو د شورا رئیس وایي تر هغو بل افغان عالمانو سره د سولې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان ولسمشر او د بهرنیو چارو وزارت ورڅخه بخنه نوي غوښتي. مولانا طاهر اشرفي تیره ورځ د ازادي راډیو او مشال راډیو په یو ګډه مناظره کې چې د افغانستان او خیبر پختونخوا دینی عالمانو هم پکې ګډون کړو ځان وژن کې حمله حرام وبللې. په دې بحث کې د مولانا اشرفي ترڅنګ د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مرستیال مولانا ګل نصیب خان د حقانیت دارالعلوم منتظم او د مولانا سمیع الحق د جمعیت علما د خیبر پختونخوا ایالتي مشر مولانا یوسف شاه او د افغانستان لوري د سولې د علي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد د افغانستان د علماء د شورا غړی مولوي عنایت الله بلیغ او د طالبانو د رژیم یو پخوانی چارواکي مولوي مفتي حق نواس ګډون کړو. علامه اشرفی پاینه حال کې ویل چې افغان عالمانو سره به تر هغه خبرې ونه کړي چې د افغانستان حکومت ورڅخه بخنه ونه غواړي ځکه د د پوینا د افغانستان حکومت د زنوجن کو حمله پاړه د د سرګندونه تحریف کړي دي.
پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ یہ ہمارا آج موقف نہیں ہے کہ کسی بھی بے گناہ انسان پر قتل
دو ویلا چھ دد موقف یا دریز لاول ورزی ہمدا دے چھ بے گناہ انسان چھ ہر زے وجل کی گی دا ناجائز خبر دا شری خبر نہ دا او دا مفتی حق نواز صاحب دا خبر پ تواسط سر دو ویلا چھ د پ 2002 کی زانمر گی بریدونا حرام گرزولی ول دا یوی فتوی لاری اصلا دا پاکستان علماء کونسل او دا ٹولو فرقو علماء هل تناست ولو دوی دا فیصله کړی و چې خودکش یا ځانمرګي بریدونه چي دي دا حرام دي. ټولو ټلویزیون باندې د تور پورې کړ د خبرې پکې هیڅ د ځانمرګي برید ذکر هم نو او غي بیان کړی.
د افغانستان حکومت بیا علامه اشرفي په دې غندلې و چې ځانوژن کې حمله په افغانستان کې روا بللې وي خو نو موړې وایي چې د هیڅ کله هم ځانوژن کې حمله نه دي تایید کړی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هغوی یو مقام مولوی مفتی حق نواز ویل یو شمیر پاکستانی دینی عالمان د دې هیواد پوس او استخباراتو ته کار کوي او ځینې نورې بیا په پاکستان کې د ډیموکراسۍ ملاتړ کوي.
مفتی صاحب پاکستان یا گپی بسیار مهمی را گفت. امید دارم که خدا کنه که برامی گپش تا باخیر.
مفتی حق نواز صاحب د مولانا طاهر اشرفی خبرو اړو ویل چې د هیلمن د چتر اخره پورې مولانا طاهر اشرفی په دې دریز باندې ولاړ پاتې شي چې د هر مسلمان او د هر انسان وژنه ظلم دی او پر همدې خبرې ټینګ پاتې شي. دویمه خبره دا وکړه چې په پاکستان کې دوه ډوله علما دي. یو هغه دي چې د آی اس آی لخوا روزل شوی دي او میدان ته راځي شوی دي او بیا نړۍ ته داسې خودل شوی دي چې په پاکستان کې ډېره زیاته مذهبي سخت دریځي ده. نو د دې لپاره بیا پاکستان آی اس آی په دې ذریعہ باندې پیسې ترلاسه کوي له نړۍ. دویم ډول علما داسې دي په پاکستان کې چې هغه سیاست ته راغلي دي په انتخاباتو باور لري او په ډیموکراسۍ باندې هم.
د غراس افغانستان د سولې داری شورا او د عالمانو شورا غړیو د علامه اشرفي سرګندونه رد کړه. وی ویل چې اشرفي په هر ځل خپل خبرو کې خپل دریځ بدل کړي او هر وار خپل مخکنی او سرګندونو په شاشه وعده. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مرستیال مولانا ګل نصیب خان د پاکستان د دینی عالمانو له شورا سره د افغانستان د سولې په اړه پر تماس انتقاد درلود. د ویل د پاکستان د دینی عالمانو شورا یو سرکاري شورا ده چې ولس او طالبانو کې نفوذ نه لري. د مولانا نصیب وینا افغانستان ته پکار ده چې له هغو دیني عالمانو سره خبرې وکړي چې په ولس کې نفوس لري او طالبان یې خبرو ته غوږ نیسي. په دې بحث کې د پاکستان له لوري درې واړو ګډونوالو په خپل هیواد کې جګړه ناروا وبلله، خو د افغانستان د جګړې په اړه ټینګار وکړ چې امریکا د دې جګړې عامل ده او تر څو چې بهرني پوځیان له افغانستان وتلي نه وي دا جګړه به دوام ولري. په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو په غونډه کې پریکړه شوې چې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان دي په افغانستان کې د سولې او ثبات پر لارو چارو د خبرو لپاره کانفرنس جوړ کړي، خو پر اجنډا د اختلاف له امله دا کانفرنس لغوه شو.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو.
امریکایي ځانګړي ځواکونه د افغانستان له میدان وردګو ولایت وتلی دي. دا کار امریکایانو تر هغې وروسته کړی دی چې افغان ولسمشر حامد کرزي ورباندې ټینګار وکړ چې له نرخ ولسوالۍ دی وځي، ځکه چې په هغه ځای کې پر امریکایي او افغان ځانګړو سرتیرو له بشري حقونو د سرغړاوي تورونه پورې شوي ول. امریکایي امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې د باګرام زندان چارې هم افغانانو ته وسپارلې، چې دا هم د ولسمشر کرزي له اساسي غوښتنو یوه وه. پښتنه دا ده چې واشنگتن یو په بل پسې د کابل غوښتنې په څه اساس ومنلې؟ همداراز، آیا د امریکا دا نرم دریځ به د افغانستان د سولې بهیر لپاره ګټور وي او که څنګه؟ دا پښتنې زموږ همکار رضوان مراد په کابل کې د سیاسي چارو له شنونکي وحید مجده سره څېړلې دي.
ګورې، اصلا هغه غوښتنې چې حامد کرزي درلوده هغه غوښتنې تر اوسه پورې ترسره شوې نه دي. حامد کرزي مثلا د باګرام زندان په باره کې ویلي وو چې باید د دې زندان ټول اختیارات مو ته وسپارل شي. اوس د قرارداد په بنیاد باندې چې په خپل حامد کرزي هغه امضا کړی دي، خو په متن دومره زیات معلوم نه دي چې خبر نه و. دوی مجبور دي چې هغه بندیان چې د ده ورته بېګناه کسان وي هغه کسان باید په زندان کې وساتل شي، ځکه چې د قرارداد مطابق هغه غیر قضایي بندیان باید بېله محاکمې څخه په دې زندان وساتل شي. بله خبره د میدان وردګ وو، دیږي ویلي وو چې د میدان وردګ او د لوګر څخه باید سپیشل فورس وطنه ووځي، خو یوازې د نرخ ولسوالۍ څخه دی او ډېر واړه ځای څخه دا قوتونه ایستل شوي دي، خو په نور ځایونو کې شته دی. البته دا د امریکایانو خبره دا د هغه پلان یو جز دی چې باید ټول مسؤلیتونه بالاخره افغان قوتونو ته وسپارل شي، نو امنیتي مسؤلیتونه او امریکایان د دې ولایت څخه ووځي.
طالبانو همیشه ټینګار کړی دی چې د ولسمشر کرزي حکومت دا یو لاسپوڅی حکومت دی او دوی که خبرې کوي نو هغه به له امریکایانو سره د سولې خبرې کوي او د مسالې د حل لپاره به له هغوی سره غږیږي. اوس چې امریکایان د ولسمشر کرزي یا د هغه د حکومت غوښتنې مني، آیا د طالبانو سره د سولې په پروسه کې به د ولسمشر کرزي د حکومت دریس پیاوړی نشي؟
ګوره، اصلا د طالبانو موقف د امریکایانو سره د مذاکرې په باره کې داسې دي چې دوی وایي د افغانستان قضیه دوه اړخونه لري، یو داخلي اړخ دی او بل خارجي. تر هغه وخته پورې چې خارجي اړخ د دې مسلې حل شوی نه وي، دوی هیڅکله هم په داخلي اړخ باندې کار نه کوي او افغان حکومت سره خبرې نه کوي. خارجي اړخ دا دی چې باید په افغانستان کې د شغل پای ته ورسیږي او امریکایان اعلان وکړي چې مثلا په 2014 کال کې په بشپړ توګه له افغانستان سره ځي، افغان حکومت سره کوم قرارداد نه امضا کوي او دلته د هغوی قوتونه نه پاتې، یعنی بالکل د افغانستان څخه د وطن نیت لري. که دا اعلان وشي، د هغه نه وروسته کېدای شي چې د رسمي اعلان نه وروسته په داخلي برخه کې په داخلي اړخ کې او کورنۍ اړخ کې کار وشي او مختلف جهتونو سره خبرې وشي د افغانستان راتلونکي په باره کې او د مشترک حکومت په باره کې. دا د طالبانو خبره ده چې د راتلونکي په باره کې دوی دغسې یو نظر لري.
تاسو له وحید مجده سره د رضوان مراد مرکه اوریده. تاسو واوریدل چې څنګه د امریکا ځانګړي ځواکونه لنر خلصوالی د میدان وردګو لنر خلصوالی وتلی دي، او بیا په دې تناظر کې تاسو په دغه مرکه کې واوریدل چې آیا دغه عمل به د امریکایانو لخوا چې د خبري منلې د پاکستان، آیا دا به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره ګټورې ثابت شي او که څنګه؟
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
یادونه
په پوکم 15 بجې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د کاندیدانو یا نوماندانو لپاره د نامزدګۍ یا د خپل نوماندۍ د کاغذونو جمع کولو پر مهال د اصلي د خودلو نوټس اخیستې دي او اړوند چارواکو ته ویل دي چې د داسې نوماندانو د نامزدګۍ یا د نوماندۍ کاغذونه دي رد کړي. په دې اړه باندې تفصیل راکول لپاره د مشال رادیو خبریال احمد الله ما سره د ټلیفون په کرخه دی. اسلام آباد له د تفصيلات اخلو. احمد الله په دې اړه کلک تفصیل راکړي دا کله د نوټس کله اخیسته دی او څه پریکړه شوې ده؟
پامیر څنګه چې لکه زمونږ اوریدونکو معلومه ده چې د رواني میاشتې د 23مې نیټې نه په ملک کې چې کوم د مختلف امیدواران دي هغه خپل د نامزدګۍ کاغذونه چې کوم دي هغه د خپل ریټرنینګ سیمو ریټرنینګ افسرانو سره جمع کول شروع کړي. نو دې په دې تیرو څو ورځو کې مختلف کوم درخواستونه چې دي هغه الیکشن کمیشن ته ترلاسه شوي او درخواستونه چې پکې دا شکایت شوي چې لکه کله امیدواران راځي او د خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کوي نو هغه سره یو شمېر خلک راشي ځنې خو د جلوس په صورت کې راشي زنو سره چې خلک راشي نو هغه سره وسله ورسره او د وسلې نمایش کوي. نو دې حواله سره تیر ورځ د الیکشن کمیشن اډیشنل سیکرټر چې کوم دی افضل خان د هغه لخوا یو بیان جاری شو چې پکې ویل شوی دی چې په داسې صورتحال کې چې لکه د وسلې نمایش کې هغه په هیڅ صورت کې برداشت کول نه شي او ټول ریټرنینګ افسرانو ته دا هدایت جاری کړی دی چې هر هغه امیدوار چې راشي خپل کاغذونه جمع کوي او دغه شان کسان ورسره نو فورا د هغه د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي. علاوه هغه دا خبره هم کړې ده چې امیدوار کده جلوس په صورت کې راشي او خدای مکه اغل ته سبد په خرامخې ته شو نو دغه ټول ذمہواری چې کومه ده هغه په مقامی انتظامیه باندې مقامی انتظامیه له پکار چې کله الیکشن کمیشن احاطه ته یو کس راځي نو پکار ده چې نور جلوس ته نشاته کی او صرف ایواز چې کوم امیدوار دی هغه او د هغه چې کوم تجویز کونند او تایید کونند دي چې هغه صرف د الیکشن کمیشن دغه دفتر ته پیډي او نور کسان ته نه بهر او ایثار کی. پامیر خبر مکه ما چې نن یو درشتم تاریخ ته او نن د امیدواران له لخوا د نامزدګۍ کوم کاغذونه دي
د هغه جمع کول او ورسته نه کده سید
بالکل او پراتون کې ورځو کې بد دي چې کوم د جانچ پړتال دی هغه کیږي.
ښا احمد الله چې دغه پړتال کیږي یا دغه کاغذونه پلټل کیږي دا لیدل کیږي پاغه کې د ځنې کسانو مسترد کیدایم شي بیا هغه کسانو ته چانس ورکول کیږي چې دوباره جمع کړي که څه غلطي په کاغذونو کې یا څه مسئله ای.
بالکل پامیر دا چې کوم راتلون کې وو ورځې دې کې به چې کوم د دې کاغذونو کره کتنه کیږي او د هغه ورست بیا دې کله فهرست جاری کوي لکه نو کم کسان چې په دې کې نااهله وګرځول شي نو هغه سره تر روانې میاشتې 14مې نیټې پورې وخت شته چې لکه هغه پورې دې بلکې راتلون کې د ووم تاریخ نه پس دوه ورځې چې کوم دې په هغه کې بیا دې کولای شي چې دوباره لاړ شي الیکشن کمیشن ل خپل چې کوم په دې باندې اعتراضات شوي نو هغه هرڅه کوم کاغذونه یا چې کوم دغه هغه ورکی او دغه شند روانې میاشتې په 19مې نیټه به الیکشن کمیشن چې کوم دې هغه حتمی فهرست جاری کوي او تر د ولسم تاریخ پورې به دي امیدوارانو سره دا موقع ورسره
کدی چې بیا ځان نوماند کړی او کاغذونه سم دغه کړی. خا احمد الله کدار ته وای چې بیا د 19مې نوروسته د انتخاباتي کمیشن له هغه مهالویش سره چې تاسو سره مشته او موږ ته هم تاسو راستول په هغه کې دا ویل شوی دی چې تر 19مې وروسته به دغه خلک کولای شي چې خپل انتخاباتي کمپین وکړي خو په پاکستان کې اوس هم انتخاباتي کمپین پر ډیرو مو کې روان دي په دې اړه باندې مختلف خبريالانو موږ ته رپورټونه راستولې دي نو د دغه څه نوټس اخیستل شوې دي چې دا انتخاباتي کمپین ولې روان دي آیا دا غیر قانوني نه دي؟
پامیر لکه دی بالکل الیکشن کمیشن دا خبره کړې و چې کله د امیدوارانو حتمی فهرست جاری کړل شي د هغه وروسته چې سرکم وخت په هغه کې انتخاباتي کمپین چې کوم دی دا چلول شي خو په موجوده وخت کې د امیدوارانو لخوا دا قسمه لکه په صحیح دغه سره کمپین نه دی شروع شوی ولې مختلف تکم پاکستان کې سیاسي ګوندونه دي چې پاره کې تحریک انصاف دي یا دغه شان مسلم لیگ نواز ګروپ دی یا جماعت اسلامي دی یا جمعیت دی د مختلف ځایونو کې خپل جلسې شروع کړي دي لکه د پغټه پیمانه
باندې
ولې په دغه باندې صدغه نه دی غسل شوی خو دې خپل نو لسم تاریخ اوس ته
یعنی سم رسمي کمپاین نه دی شروع شوی. د مشال رادیو خبريال احمد الله موږ سره د ټلیفون په کرخه ول اسلام آباد تفصيلي رات راکاوه چې الیکشن کمیشن ویلي دي چې هغه نوماندان چې د وسلې خود نه کوي د خپل کاغذونو جمع کولو پر مهال غوی کاغذونه به مسترد کیږي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
په خیبر پختونخوا کې د لنډمهالي حکومت تر جوړېدو وروسته هم وسلوال فعالیتونه روان دي، او په دې وروستیو ورځو کې په پېښور او مردان کې پر کچریو ملیشي او پولیسو تر حملو وروسته د امنیتي پوستو شمیر نور هم زیات کړل شوی دی. خوشنونکي وایي حکومت باید د پوستو زیاتولو پر ځای د هغه ځایونه په نښه کړي چې وسلوال ترې وسلې او چوونکي مواد ترلاسه کوي. هلته ولسي وګړي هم وایي چې د دې چیک پوسټونو له کبله د دوی ورځنی ژوند اغېزمن شوی دی. له پېښوره غلام غوث تفصیل راکوي.
د روان ټول ټاکنو لپاره د نگران حکومتونو قائمولو وروسته هم د وسلوالو فعالیتونه دوام لري. تیرو دو اونو کې په پېښور کچرو او د گرین شادیال مخې ته د جمعې په ورځ د اف سی کمانډنټ عبدالمجید مروت په قبیله ځانمرګي بریدونه ترسره شو، او امنیتي او استخباراتي ادارو په امنیتي چارواکو او سیاسي مشرانو د نورو بریدونو خبرداري هم ورکړې ده. په پېښور کې د دې تازه بریدونو وروسته د سخت امنیتي ګامونو لوجي ولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. په دې لړ کې په پېښور کې یو وکیل ارشد محمود مشال ریډیو ته وویل،
زما په خیال سره په دې ناکونه ماته خپل باندې یا زموږ چې کوم نور ملګرو نه اورو یا د عامو خلکو نه اورو څه فایده نشته، بلکې عام خلک چې کوم دی نو صرف د هغوی د تنګ لکه هغوی له یو قسم له تکلیف ورکولو لپاره زه به دا ویم چې دا جوړ شوی دی. کوم چې څوک راوړي یا نور څه داسې راوړي نو هغه دې ناکوټیک دی چې دی نم تیریږي، خو چې دا رقم دی نه راځي هغه فیل کول پکار دي.
په پېښور او د پښتونخوا په نورو برخو کې په امنیتي وضعیت د مدني ټولنو کارکوونکو هم اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې ډول کې د امن تحریک یو مشر ادریس کمال مشال ریډیو ته وویل، بلې خوا ته سیاسي ګوندونو هم د روان ټول ټاکنو نه وړاندې په خرابې امنیتي وضع یو شمیر اندېښنې څرګندې کړې دي. د ولسی وګړو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو د امنیتي اندېښنو په بابله میچکله د دیپایي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شانه پوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګولو لپاره داسې څه ګامونه پورته کول پکار دي. نو هغه مشال ریډیو ته وویل، د یادونې وړ ده چې په پېښور کې د اف سی کمانډنټ پر قافله د ځانمرګي برید نه وړاندې وسلوالو پر امنیتي چارواکو او سیاسي غونډو د بریدونو دړکه ورکړې وه، او په مردان کاټلن کې هم د خیالي پورس په پولیس موبایل ګاډي په ځانمرګي برید کې یو پولیس ای ایس ای وژل شوی دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
او راځي چې اوس د ګلڅانګې په غږ باندې سندره وو.
سرمی سالش نمی حالونا بل میں پہاڑ لونگن وہی تالونا سرمی سالش نمی حالونا بل میں پہاڑ لونگن وہی تالونا بل میں پہاڑ لونگن وہی تالونا
په پېښور کې 9:30 بجې شوه او په کابل کې 9 بجې شوه. راځي چې له اسرار العالم مومند د دې مهال خبري لنډیز واورو.
تمه دا چې طالبان ته د دفتر د پرانیستلو په اړه سلام مشورې او دوه اړخیزه مسلې د افغان ولسمشر او د قطر د امیر ترمنځ د نننیو خبرو اترو د ایجنډې په سر کې وي. افغان ولسمشر په داسې حال کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستل کېدو په باب د دغه هیواد له مشرانو سره خبرې کوي چې طالبان وایي دا موضوع له افغان حکومت سره کوم ارتباط نه لري او دا یوازې د طالبانو او د قطر د حکومت ترمنځ مسله ده. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي وای تر هغه بل افغان عالمانو سره د سولې په کانفرنس کې برخه وانخلي تر څو چې تری افغان ولسمشر معافي نه وغوښتي. د مشال ریډیو او ازادي ریډیو په ځانګړي باس کې طاهر اشرفي دا خبره وکړه چې د افغانستان یو ټي وي چینل د ځنمرګي بریدونو په اړه د خبرې په ناسم ډول باندې کړي چې بیا پر افغان ولسمشر او نورو چارواکو خبرګون خودلې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو سکول لاسي بم حمله او ډزو کې د سکول پرنسپل وژل شوی او ماشومان جوبل شوی دي. ځانګړو امریکایي ځواکونو پرون د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې خپل اډه افغان ځواکونو ته وسپارله. ولسمشر احمد کرزي په دغه ولسوالۍ کې د ځانګړو امریکایي سرتیرو له چلند څخه د خلکو د شکایتونو له اورېدو وروسته له دې سیمې څخه د ځانګړو امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه کړې وه. افغان او نړیوال ائتلافي ځواکونو په خوست ولایت کې د هکاري شبکې یو قومندان نیولې دی. حساب په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه قومندان د نیولو عملیات پرون د خوست په صبري ولسوالۍ کې ترسره شول. د لیبیا په جنوبی صحرا کې پرون د پوز پر یوې اډې شاوخوا یو نیم سل وسلوالو حمله وکړه چې له امله یې دوه سرتیري وژل شو درې نور ژوبل شو.
خبری سرټکی مولا مشال راډیو واوریدل. البته خبری لنډیز وو او دا اسرار عالم مومن درواورا وو. اوس ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو مهمې ادارې راخیستې دي او په دغو مهمو ادارو کې زیاتره ادارې چې دي هغه په امنیتي وضع باندې او د انتخاباتو پر انعقاد باندې راڅرخي. نو راځي چې دغه تفصیل واورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د ترهګرۍ په تازه پیښو او راتلونکي ټولټاکنو د پاره په امنیتي انتظاماتو لیکلي دي. د کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ پیښور، نوخار او چلاس کې د ترهګرۍ پیښو کې 15 تنه مړه او 20 جوبل شو. او د فکر وړ خبره دا ده چې اوس د ترهګرۍ پیښو کې پولیس او اف سي په نخه کیږي. اداري وایي چې دغه رنگ پیښه کې پیښور کې د اف سي کمانډانټ په نخه کړی شو چې په نتیجه کې د دوو زنانو په ګډون 12 تنه مړه او 20 تنه جوبل شو. دغه رنگ چلاس کې د ډزو په پیښه کې ډي اس پی او یو سپی وجل شو. نوخار کې په جمعات دننه یو مولا مړ کړی شو او دغه رنگ شانګله کې د ډزو په پیښو کې د ډی اس پی په ګډون درې تنه جوبر شو. اداري اخره کې وایي چې په داسې پیښو د صدر، وزیر اعظم او نورو چارواکو لخوا بیانونه خو ډیر راځي، خو حقیقت کې داسې هیڅ اقدامات نه ښکاري چې ورسره د عام ولس تمه پیدا شي چې اوس به ترهګري ختمه شي او دوی به د سکون سا واخلي. داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې ټولې متعلقه ادارې دې په دې خبره سوچو کې چې د ترهګرۍ او ناپیژندلي دښمن مخه څنګه ونیول شي او دا هم که په سنه سره جوړ طالبانو ته دا خبره ورسول شي چې دوی د هم د تشدد نه لاس واخلي. دا رنگ اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې کوم ځای کې ورانکاري او مجرمان آزاد ګرځي او قانون نافذونکي ادارې په دوی لاس نه چوي، نو هلته د حالاتو خرابېدل څه عجیبه خبره نه ده او بیا په داسې حالاتو کې هر نه اړامتن او ډله خپل خپل کاروباسي. اداریه وایي چې په دې کې زیاته ناکامي د قانون نافذونکو ادارو او استخباراتي نظام ده چې دوی د ترهګرو پټنځایونه تر اوسه ختم نه کړ او بل طرف ته ترهګر خپل مقصد ته رسیدو کې بریالي شي. اداریه زیاتوي چې زموږ د پولیس او پوست په ګډون نورې قانون نافذونکي ادارې خپل یو ځلانده تاریخ لري او دوی د ترهګرو او ورانکارو په ضد ډېر په زړه پورې اقدامات کړي دي او د دوی قربانۍ هم د چا نه پټې نه دي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې نن یو وار بیا هغه جوش او جذبه را پیدا کړي او د ولس د فکر او سوچ نه دا خبره وباسي چې قانون نافذونکي ادارې د ورانکارو په مخ کې بې وسه دي، بلکې داسې اقدامات وکړي چې ورسره د ملک نه ترهګري او ناارامي ختم شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې پیښور او مردان کې د ځان بوجونکو بریدونو وروستو هیڅ شک نه دی پاتې چې راتلونکي عامو ټولټاکنو او انتخابي مهم کې د ټولو نه لویه خطره د امن او امان خراب صورت حال دی. ادارې لیکي چې ټولو صوبو او خصوصا خیبر پختونخوا انتظامی له پکار دي چې د اوس نه داسې ګامونه پورته کړي، ځکه چې تر اوسه د انتظامی لخوا سکیورټي پلان نه دی جوړ کړی شوی او ولس د یره ترهې ښکار دي. ادارې لیکي چې ټول سیاسي ګوندونه ټولټاکنې غواړي، خو د سکیورټي صورت حال ورځ په ورځ خرابې اړخ ته روان دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې انتخابي مهم محفوظ جوړولو لپاره په ملکی کچ سکیورټي پلان جوړ کړی شي چې دا شان د انتخاباتو ځنډولو خواهش لرونکي دا ناوړه هڅه ناکامه کړی شي او ټول ټاکنې په ښه شان ترسره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. پاکستان د انګریزي ژبې فرایډي ټایمز مجله لیکي په دې ورستیو کې طالبانو خلکو ته خبرداري ورکړې چې د چپلاسي سیاسي ګوندونو په جلسو کې ګډون ونه کړي، نو کېدای شي د طالبانو دا ګواښونه مذهبي سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. بلخوا د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دي، که څه هم په افغانستان کې پروان زندان یا د بګرام زندان په رسمي توګه افغانانو ته سپارل شوی دی، خو د دې زندان پوځي عدالت اوس هم له امریکایي سلاکارانو او څارنوالانو ډک دی. د دې دواړو مقالو مهمه برخه له اسرار العالم مومند اورو.
د پاکستان فرایډي ټایمز مجله لیکي په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د ګواښونو وروستو یو شمېر سیاستوالان له آزاد خیاله سیاسي ګوندونو مذهبي سیاسي ګوندونو ته روان دي. په دې وروستیو کې طالبانو خلکو ته خبرداری ورکړې وو چې د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنټ په جلسو کې ګډون ونه کړي. کارپوهان په دې نظر دي چې کېدای شي د طالبانو دا دړکې مذهبي سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي، خو د عوامي نېشنل ګوند ځینې مشران له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې د دوی ځینې غړي ځکه نورو سیاسي ګوندونو ته روان دي چې دوی ورله په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره ټکټونه نه دي ورکړي. عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ په خپل 15 کاله حکومت کې د طالبانو مخالفت کړي. طالبانو او نورو وسلوالو ډلو یو شمېر د سیاسي ګوندونو مشران او کارکوونکي وژلي دي چې د سیاسي چارو شړونکو په وینا پر روان انتخاباتو یې منفي اثر کېدای شي. په مقاله کې راغلي دي په خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په کال 2012 کې په سیاسي مشرانو لږ تر لږه 9 ترګر بدونه ریپورت شوي دي چې پکې 28 کسان وژل شوي. لاسوات سره تعلق لرونکی یو خبریال سردار یوسفزی وای په خبر پښتونخوا کې د امنیت روان خراب حالات ښایي کېدای شي په انتخاباتو کې تشدد رامخته شي. همداراز د خبر پښتونخوا یو شمېر سیمې حساسه ګرځول شوې دي. کارپوهان په دې نظر دي چې د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ مشران د امنیتي اندېښنو له کبله خپل سیاسي کمپاینونه نشي چلولی او له خپل ولس سره یې رابطې شلیدلې دي، خو د دې برعکس خلاصي ګوندونه چې د طالبانو په اړه نرمه رویه لري په اسانه خپل کمپاینونه چلوي. بلخوا د ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دي که څه هم په افغانستان کې پروان زندان په رسمي ډول افغانستان ته سپارل شوی، خو د زندان پوځي عدالت اوس هم له امریکایي سلاکارانو او څارنوالانو ډک دی. همداراز کله چې په دې اونۍ کې یو مشکوک طالب قومندان په یاد عدالت کې وړاندې کړل شو، نو ټول ثبوتونه له امریکایي ځواکونو اخیستل شوي وو. تر دې پورې چې د عدالت ستر ججان او څارنوالان وایي چې دوی اوس هم په بهرانیانو تکیه کوي. همداراز یو جج وایي چې دوی له خپلو اتحادیانو بغیر څه نشي کولی، تر دې پورې چې افغان سرتیری نشي کولی چې قیدیان د مقدمو لپاره ور وړي. د امریکا په قید کې څه باندې 3000 قیدیان دي چې پر ځنو پکې له کلونو راهیسې مقدمه نه ده چلول شوې. په دې کې له وړاندې ځینې قیدیان افغان حکومت ته سپارل شوي دي. د حامد کرزي حکومت دا خبره رد کړې چې ګینې هغه بندیان به نه خوشې کوي چې پرې د امریکا اندېښنې دي که دا قیدیان خوشې کړل شي نو کېدای شي چې بیا میدان جنگ ته ولاړ شي. د مقالې په اخره کې راغلي دي تر څو چې امریکایي پوځیان په هدفي عملیاتو کې برخه اخلي تر هغې به د نیول شوو کسانو په اړه ثبوتونه د امریکایي پوځیانو لخوا ورځي. همداراز دا د افغان ججانو پورې اړه لري چې دوی څنګه او تر کوم وخته پورې خپل قوانین جوړوي چې دا رنګ د عدلي نظام په رسمي توګه افغاني شي او په عدالت کې د غربي چارواکو ضرورت پاتې نشي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي وایي سږ کال د 13 هغه پرتله له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې ثبت شوې یا رجسټر شوې دي. نو دوی په خبره د دې لامل دا دی چې په ولس کې د عامه پوهاوي سطح لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان په ختیس کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د خوځو د سانګي مشره صابرینا حمیدی وایي چې د شرقي زون په کچه د پروسه کال په نسبت سکل کمیسون د خوځو د قتل پیښې زیاتې ثبت کړې دي.
تر اوسه کال 1015 قضیه زمونږ اخر د کال پورې خو سکل د 15 دوته پورې زمونږ 215 قضیه او سلويخت قضایا دي چې مونږ یا نظارت پترس کې او یا د اطلاع په اساس باندې ثبت کړې دي. په دې قضایاو کې لوړ ارقام وهل دبول دي چې هغه د تاوتریخوالی په هر نویت کې شامل دي، خو موږ ته د انګیرنې او تشویش خبره د بشري حقونو فعالینو ته او د ښځو د حقونو فعالینو ته دا ده چې د نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې سږکال د ښځو د قتل واقعیت زیات و. د ځون په سطحه باندې موږ 8 قضیې د قتل ثبت کړي دي چې اکثرا پکې مجهولویت اقتصادي او ناموسي وژنې دي.
دا چې د پروسه کال په نسبت سږکال د ښځو په وړاندې د زور زیاتی کچه ولې لوړه شوې، دا پښتنه صابرینه حمیدی دا رنګ ځوابوي.
خلکو پوهاوی پیدا کړی دی، لرو پرتو سیمو ته د پوهاوی پروګرامونه غځېدلي دي. هغه ادارې چې د ښځو د حقونو د یادې لپاره کار کوي هغه زیاتې شوي دي، لکه مثلا په 1991 کال کې د سارنوالي په چوکاټ کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د منع سارنوالي جوړېدل، یا د پولیسو په چوکاټ کې د دغه ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د منع د عملیاتونو جوړېدل چې دی په ولسوالیو کې فعالیت. او همدغه وجه ده چې ښځو عدالت ته لاسرسی پیدا کړی او تر یو اندازې پورې زموږ خویندې مطمئنې شوي دي چې موږ عدالتي ارګانونو ته مراجعه وکړو زموږ د حقوق به تامین کیږي.
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د افغانستان د ختیځ په کچه په لومړۍ درجه کې ننګرهار، دویمه درجه کې لغمان، دریمه کونړ او څلورمه درجه کې د نورستان ولایت دی چې له ښځو سره پکې د زور زیاتی څخه کار اخیستل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو د باز محمد عابد رپورټ واورید. د افغانستان په خوست ولایت کې د قاضیانو لپاره د استوګنو جوړولو پروژې یا پروجیکټ کار پیل شوی دی. دا کورونه د امریکایي حکومت په مرسته جوړیږي. پر دې پروژې با څه د پاسه 40 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د چارواکو په خبره له دې سره به د قاضیانو لپاره د کار کولو یو ښه ماحول برابر شي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست محاکم چې په خوا د اداري ودانیو د کمبود او قاضیان د استوګنې لپاره د کورونو د نشتوالي له ستونزو سره مخامخ ول، د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د قانون د واکمنۍ د ملاتړ ادارې د خوست له محاکمو سره په دې برخو کې مرسته وکړه او د یادې ادارې لخوا د محاکمو د اداري ودانیو او د قاضیانو لپاره د کورونو د جوړولو چارې عملا پیل شوې. خوست والی عبدالجبار نعیمی د نوموړو پروژو د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې په یادو پروژو څه د پاسه 40 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې په دې سره به قاضیانو ته د استوګنې کورونه جوړ شي.
په دې باندې به 40 میلیونه 209,000 او 201 افغانۍ لګښت راځي. دا د امریکا د فوج د قانون د حاکمیت د ملاتړ په برخه کې دغه ادارې مرسته ده چې د ولایت د محاکمو سره کوي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی وړاندې وویل چې د خاري محکمې د ودانۍ کار هم بشپړ شوی چې په دې سره به د خاري محاکمو په کارونو او اداري چارو کې خوالی رامنځته شي. د خوست د استناف محکمې رئیس دیادې ودانیزې پروژې د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې په دې ودانیو او رهایشي کورونو سره به د خوست د قاضیانو ډېرې ستونزې هوارې شي او دوی لپاره به د کار کولو یو ښه چاپېریال برابر شي.
په دې باندې زموږ د قاضیانو مکمل ستونزې هوارې شولې او هوارېږي. دې کې به قاضي صاحبان اوسېږي په ښه په شان باندې او په دې باندې به تعلیم کوي، په دې کې به تعلم کوي، په دې کې به دوشیلې کوي، په دې کې به خپل عمر ټول سرته رسوي.
یادونه وړ ده چې دا مهال د خوست په یوازې 2 ولسوالیو کې محاکم فعال دي او د ډیری ولسوالیو محاکم د خوست په مرکز کې خپلې چارې سمبالوي. د کار سیموال لستون سره مخامخ کړي او په پرلپسې توګه په ولسوالیو کې د محاکمو د فعالولو غوښتنه کړي دي.
تاسو د نجیب الله الوخیل رپورت واوریده. اوس مرزو د آریان خان په غږ باندې دغه سندره اورو چې د اصلن د استاد اول میر د درناوی لپاره ویل دا او دا سندره مخکې اول سر کې استاد سترګو بلا واخلم استاد اول میر ویلې و.
گریوانت
مجنون گریوان تا گورا د مجنون گریوان تا گورا دا باران د ملغل رو کدوخ پو فواری دی سادست مخدی ولی لمبی کاندی خلدی گلشی بیاغن چشی زکا ما دلیر گرانی دپتنگ بلبل نخرید ستا دسترگ بلا واخل بیا دسترگ ولی سرید پامچی وارده خطا نشی ما منیلی
په امریکا کې میشتو مسلمانانو یو کیمپین پیل کړی دی چې موخه یې د جهاد توري رښتینی معنی نړۍ ته ښودل دي. د سپتمبر د 11مې تر حملو وروسته دا توری د پرمختللیو هیوادونو پر وړاندې د جګړې د نوم په توګه کاریږي او په ځینو هیوادونو کې خو جهاد ته د مقدسې جګړې نوم هم ورکول کیږي. د دې نوي کیمپین په اړه تفصیل انیسا اجمل راکوي.
په امریکا د اسامه بن لادن لخوا د 11 سپتمبر بریدونو چې ورته د جهاد نوم ورکړی و را په دې خوا د دې معنی په ممکنه توګه منفي اغستل کیږي. د وی لسیزې راهیسې د جهاد ټکې په پراخه کچا مسلمانان او غیر مسلمان دواړه د مغرب پر ضد د جنگ لپاره کاروي. د امریکا شیکاګو ښار کې د اسلامي امورو یوې ادارې یو کمپاین پیل کړی چې مقصد یې د جهاد د صحیح معنی نړۍ ته ښودل دي. د دې ادارې یو مشر احمد رهاب وایي دوی به د جهاد سمه معنی بیرته پر ځای کوي. احمد رهاب چې دا کمپاین یې په خپلو پیسو او د نورو په ملاتړ پیل کړی د جهاد هغه معنی تشریح کړی چې لږ خلک ته خبر دي. وایي جهاد د یو ښه ژوند ځای خپل او د نورو ښه ژوند لپاره د هلو ځلو نوم دی. احمد رهاب وایي د جهاد ټکی د خپلې نیا نه زده کړې هغه ښځه چې ده په وړوکوالي کې شله او پکټ لیدلې وه.
او ما چې کله د خپل نیا نه دا پوښتنه وکړه چې ته د دې حالاتو څنګه مقابله کوې نو هغې راته په ساده ټکو کې وویل دا زما جهاد دی. دا زما لپاره ډیره غټه خبره ده چې زه هغې سره لوی شویم ځکه چې زما نیا په دې پوی وه چې دا ناروغي د هغې لپاره یو امتحان او چیلنج دی.
رپورټ د احمد الرحیم چې په ورجینیا کې د اسلامي زده کړو مرستیال پروفیسر دی لخلیلی کې دغه کمپاین د جهادي سلفیانو لپاره دی چې د تشدد د لارې د سیاسي ګټو په ترلاسه کولو یقین ساتي.
دا خلک دي چې د اسلام سخت تشریح کوي او دوی په دې زور چوي چې جهاد یو مقدس جنگ دی. دوی په تشدد او جنگ په شان کارونو باندې زور راوړي چې نن سبا روان دي او دوی د دې لپاره هڅه کوي چې دا د جهاد صحیح معنی ده.
ریپورت زیاتوي په شیکاګو، سان فرانسیسکو او واشنگتن کې دغه کمپاین اشتهارونه په بسونو او ریلګاړو لګیدلې دي چې په دغو عکسونو کې امریکایي مسلمانان خودل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
نا مشال ریډیو دا اوس موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز اوري. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز لیکي وسلوال طالبان د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر غریزه پوله تګ راتګ کوي او په کار ده چې دواړه هیوادونه د دوی فعالیتونو ته په کتو سره خپل اړیکې خراب نکړي. د ورځپاڼې په وینا وسلوال طالبان د پاکستان او افغانستان ولس لپاره خطرناک دي نو ځکه یې باید د مخنیوي لپاره شریک کار وشي. مشیر گواخ د مقالې له مهمو برخو سره.
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکلي په قبایلي سیمو کې ګڼې وسلوالې ډلې شتون لري چې امریکایي د کمزوري کولو لپاره ډرون بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا له 2008 کال راهیسې پاکستان کې خواوشا 940 امنیتي کسان او ولسی وګړي د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان پوځ سره د ځینو وسلوالو په وړاندې ځینې نورې وسلوالې ډلې مرسته کوي. ورځپاڼې لیکلي په دې وروستیو کې د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا سپریم کورټ کې د وړاندې شوي رپورټ تر مخه د تحریک طالبان پاکستان د سوات څانګې طالبان افغانستان کې دي او له هغه ځایه ورته د افغان حکومت مرسته ترلاسه ده. ڈیلی ٹائمز ورځپاڼې لیکلي حقیقت دا ده چې تحریک طالبان پاکستان د دوی په شان هم نظر وډلو لکه لشکر جنگی سره په همغږی د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د حملو په کولو سره خلک وژني. ورځپاڼې لیکلي سپریم کورټ ته وړاندې شوي د پاکستان د امنیتي ادارو په رپورټ کې تر ډیره حده کومه نوې خبره نشته او دا هر چا ته معلومه ده چې د وسلوالو په لاس خلک وژل شوي او وژل کیږي. ورځپاڼې لیکلي په دې رپورټ کې چې په افغانستان کوم الزامونه لګول شوي هغه ځکه وزن نه لري چې په دې اړه نه خو کوم کره ثبوتونه شته او نه هم دا له چا پټه ده چې د پاکستان امنیتي ادارې په خپله په سیمه کې لاسپوڅي وسلوالې ډلې استعمالوي او له دې لارې خپل هدفونه لاسته راوړي. په مقاله کې راغلي چې کېدای شي د ملا فضل الله په مشرۍ د سوات طالبانو ته د افغان حکومت نه بلکې د پاکستان د لاسپوڅي ډلې حقانی شبکې سرپرستی حاصلوي ځکه چې حقانی ډله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې ډېره برخه کنټرولوي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې وسلوال د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله تګ راتګ کوي نو له دې وجې باید دواړه هیوادونه په دې پوهوي چې د وسلوالو په جال کې پرېنوځي او خپلې اړیکې پرې خرابې نه کړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
لو پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان لیکلي دي په نهمه او لسمه زیږیزې پیړۍ کې مسلمانانو په ډیرو برخو کې پرمختګ کړی وو او په اړه یې داسې فکر کیږي چې مسلمانانو انساني مدنیت یا تهذیب ته ډیر څه ورکړي دي. په لیکنه کې راغلي خو اوس مهال په اسلامي هیوادونو کې د تعلیم وضع ښه نه ده ځکه چې په دې هیوادونو کې تعلیم د حکومتونو په لومړیتوبونو کې یا په ترجیحاتو کې نه دی شامل. د لیکنې نورې برخې له انیسې اجمل اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د زده کړې صلاحیت د انسانانو لپاره یو غټه تحفه ده او هم د دې صلاحیت له وجې انسانانو د خپل سوچ او دریافتونو په ذریعه تهذیب ته ډیر څه ورکړي دي. ورځپاڼه لیکي د زده کړې تجسس او د پوهې ترلاسه کولو نن انسانان د یو با علمه ټولنې اړخ ته مایله کړي دي. اسلام په زده کړې او علم ترلاسه کولو ډیر زور راوړی او په قرآن کې هم علم ترلاسه کول لویه نیکی یا ډیر ښه ګڼل شوي او انسانانو ته وار په وار دا ویل شوي چې په هر څه سوچ او فکر وکړي او د نړۍ د پیژندنې هڅه وکړي. ورځپاڼه لیکي په نهمې او لسمې پیړۍ کې مسلمان ټولنې په ډیرو شبو لکه الهیاتو، فلسفي، ساينس، آرٹ او عمارت سازی کې ډیره ترقی کړې وه او دغه پرمختګونو په اړه داسې فکر کیږي چې مسلمانانو انساني تهذیب ته ډیر څه ورکړي دي. ورځپاڼه لیکي د اسلام په لومړیو ورځو کې به مسلمانانو د بیلابیلو نظرونو مطالعه کوله او دغه ټولنه بیا د نورو کلتورونو د زده کړې لپاره آزاده وه. د مثال په توګه هغه وخت به یونانی، فلسفي او ساينس ته زیات پام ورکول کېده. د یونانی عالمانو او پوهانو کتابونه په عربی کې ترجمه کړل شو او د اسلامي سوچ سره یو شان کول لپاره هڅه وکړل شوې. د یونانی عالمانو او پوهانو کتابونه په عربی کې ترجمه شوي وو. په موجوده وخت کې پاکستان خپل وګړو ته د تعلیم ورکولو او د پوهې ورکولو په لړ کې له مختلفو چیلنجونو سره مخ دی او د ګاونډي هیوادونو په مقابله کې پاکستان کې د تعلیم شرح کمه ده. د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې خوښه 15 میلیونه ماشومان سکولونو ته نسی. ورځپاڼه لیکي هغه ماشومان چې سکولونو ته هم ځي هغوی ته د خپلو صلاحیتونو کارولو موقع نه ملاویږي او همدا وجه ده چې په پاکستان کې اکثره خلک د ژوند په مختلفو شعبو کې خرابه کارکردګي وښيي. ورځپاڼه لیکي د پوهنتونونو باره کې داسې فکر کیږي چې د دې ځای نه علم ترلاسه کیږي او ټولنې ته خورېږي. خو دا ډېره د افسوس خبره ده چې د نړۍ په لوړو سلو پوهنتونونو کې د اسلامي نړۍ د یوې یونیورسټۍ نوم هم ناراضي. په اسلامي نړۍ کې د حالات څنګه راپورته شو ډان لیکي د دې ناامیدۍ ډېرې وجې کېدای شي. په زیاتره مسلمان هیوادونو چې پکې پاکستان هم شامل دی الته تعلیم د کامیاب حکومتونو په لومړیتوبونو کې نه دی شامل شوی. الته ایس یو ګوند یا حکومت د تعلیم لپاره رښتیا ژمنه نه ده خودلې او په تاریخ کې د تعلیم لپاره ډېرې پالیسۍ جوړې شوي خو چرته هم په سمه توګه نه دي عملي شوي. ورځپاڼه لیکي پوها په مختلفو مرحلو کې تقسیمول یعنی مذهبي او غیر مذهبي زمونږ او د بلچا د هر څه زده کوونکي محدود کوي او د بیلابیلو نظرونو نه بې خبر ساتي. ډان ورځپاڼه په اخره کې لیکي د حالاتو ته په کتو سره مسلمان ټولنو له د تعلیم او د زده کړې په لړ کې د ورپېښو چیلنجونو لپاره سنجیده سوچ کول پکار دی.
تاسو مشال راډیو ته وګیاست او د مقاله مهم برخه مولا نسې اجمل واوریدې. د اپریل لومړۍ نیټه ته اپریل فول یعنی د
هم ویل کیږي. دا یو داسې ورځ ده چې خلک خپل نور ملګرو ته، خپل خپلوانو ته او نږدې کسانو ته درواغ وایي، ځینې ټوکې ورسره کوي او له هغوی د بې وقوفه جوړولو یا د کمکل جوړولو هڅې کوي. خو په پښتونخوا کې او په نورو سیمو کې، زموږ د ټولنې په نورو سیمو کې کله کله داسې وي چې یو داسې دروغ خلکو ته وویل شي په دغې ورځې باندې چې دا ډېر زیات تاوان ورته ورسوي یا ډېرې زیاتې اندېښنې ورته په برخه کې. په دغې موضوع باندې له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راستول دی.
د ځینو خلکو په وینا چې اپریل فول چې د اپریل په لومړی تاریخ خلک مانځي، په دې ورځ د ټلیفونونو او یا نورو ذرایعو او دغه رنګ مخ په مخ یو تن بل ته د ټوکو په نوم دروغ وایي چې هغه د یو انسان لپاره د تکلیف او درد وړ وګرځي، باید چې له دې رواج یا ورځې مانځلو نه دا خلک ځان وساتي. د مردان سره تعلق لرونکي یو تن محمد خان مشال ریډیو ته په دې باب لا ویل. دغه شان یو بل تن فرمان الله هم مشال ریډیو ته په دې اړه وویل. اسلام آباد کے اسیدونکی یو بلتن شریف اللہ مشال ریڈیو تا اویل چی پیو مذہب کے ہم داسی نشتا چی بلتن تا دے دٹو کو پنم درد ورسوی دا زیادہ کڑا.
اول خود رواغ ویل دیر غلط کار دا، ایغان آبادا یو مسلمان تا تکلیف ورکول دا حضور پاک سلام منی کڑی دا حضور اللہ پاک حکم دا چی ایغان آبادا حضور پاک سلام پر نرازی ری اللہ پاک پر نرازی ری اللہ دیر درواغ دیا خلق واسی مزا جوڑا کڑے دا مر اسلام چے دا حکم نی دی مسلمانی لیا سرا.
د زینو خلکو په وینا چې د لومړی اپریل په ورځ کې څوک چاته په ټلیفون یا بل ذریعہ د سو پیخي ذکر وکړي، نو هغه له پکار دي چې لومړی د هغه تصدیق وکړي او بیا پرې باور کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم راځي چې د اسماعیل او جنید نوې سندره واورو. په دې کې د حمزه بابا د غزل د بابا کلام اهم شته دی او دا بالکل نوې سندره ده.
ملګرو پخوانو سرزم زد سهرا تلیونو سرزم عمر شو تیر نشوا پورا لکنا هغنیم ګړو افسانو سرزم عمر شو تیر نشوا پورا لکنا هغنیم ګړو افسانو سرزم شتسلا میرا بانی وپما سری گریوان دا زمانو سرزم ویشتسلا میرا بانی وپما سری گریوان دا زمانو سرزم وخا خیری دا ستم گر راشا ستا درو جنو بہانو سرزم ستم گر رشا تدرو جنو بہانو سرزم لاخم سر پن مرخات کان مرد پریو تو سرزم لاخ مستر پن مرخات پرت دی نل کان مرد پریو تو سرزم کڑما جہان چی دفت نزل میں دفت لو پیغلو ہو سرو سرزم کڑما جہان چی دخلو پیغلو سرو سرزم